یا هم کې دایسي د یو کال د یو کال په جریان کې موږ دغه هدف ته ورسې شو چې دا منځنی مخه یا منځنی هدف دی. دریم ډول بیا هغه لوی مخې دی چې هغه مخو یا هغه اهداف ته موږ باید د یو کال څخه نیولې بیا د عمر تر پای پورې هغه هدف ته ورسې شو. یعنی دلته اهداف یا مخې چې دی هغه درې اړخ لري. زموږ د ژوند لوی هدف یا لوی مخه چې ده هغه د الله جل جلاله او عبادت او تر څنګ د هغه د رضایت ترلاسه کول دي. یعنی زموږ د ټول مسلمانانو هغه لوی هدف چې موږ باید ټول عمر دغه هدف ته لپاره کار وکړو هغه د الله جل جلاله عبادت او د هغه د رضایت لاسته راوړل دي. د دې تر څنګ دغه کار لپاره یا دغه هدف ته د رسیدو لپاره موږ ځینې نور اهداف باید ولرو تر څو کله چې هغه اهداف ته ورسیږو بیا وکولای شو خپل د ژوند دغه لوی مخ ته ورسیږو. زموږ د ژوند لوی هدف چې دی هغه د الله جل جلاله عبادت او د هغه د رضایت لاسته راوړل دي. نو د دې لپاره چې په سم ډول سره د الله جل جلاله عبادت وکړو په سم ډول سره د هغه رضایت لاسته راوړو په ټولنه کې د خلکو د اوږې بار نسو او د نورو لاسته احتیاج پات نسو د دې لپاره موږ باید خپل ژوند خپل ورځنی چاري داسې تنظیم کو چې موږ وکولای شو په خپل ژوند کې یا په خپل ورځنی چارو کې خپل ټول اهداف ته لوی اهداف منځنی اهداف او کوچني اهداف ته ورسیږو. یعنی ژوند او چارې مو باید همداسې تنظیم کله چې په خپل ژوند کې موږ او تاسې مشخصې او ځانګړې موخې یا اهداف ولرو دغه لپاره باید شپه ورځ په رڼا او تیارا کې په سختي او اسانۍ کې یعنی په هر ډول شرایطو کې موږ باید دغه اهداف ته د رسیدو لپاره کوشش وکړو زیار وباسو. دلته دی چې بیا د ژوند زموږ او ستاسو ژوند به منظم وي او په خپلو دغه موخو یا اهداف ته هم په اسانۍ سره کولای شو چې ورسیږو. راځو د اهدافو ټاکلو ته. د اهدافو ټاکل دا چې موږ ویل خپل ژوند باید تنظیم کو تر څو وکولای شو خپل ټول اهداف لاسته راوړو نو دلته موږ باید په سمه طریقه سره اهداف وټاکو یا مخه وټاکو. همدغه د مخه ټاکل د دې لپاره چې ژوند مو تنظیم سي منظم سي. همدغه د مخه ټاکل زموږ د بریالیتوب لپاره زموږ د پرمختګ لپاره یو ډیر مهم ګام دی. یو ډیر مهم ګام دی چې دغه ګام موږ پورته کوو تر څو خپل اهداف ته ورسیږو یا پرمختګ وکړو. مخه یا اهداف چې کله موږ ټاکو دا کار به موږ ته لارښوونه کوي تر څو موږ په ژوند کې په دې باندې وپوهیږو چې موږ په خپل ژوند کې څه شي غواړو څه ډول سره باید هغه وغواړو او څنګه کولای شو هغه ته ورسیږو. یعنی په ژوند کې څه غواړو او څنګه کولای شو هغه څه ترلاسه کړو او هغه ته ورسیږو همدغه مخه دی چې موږ ته راشي. نو د اهدافو ټاکل زموږ سره کومک کوي تر څو موږ په دې باندې وپوهیږو چې په ژوند کې څه غواړو او څنګه ورته ورسیږو. نو کله چې تاسو په خپل ژوند کې اهداف ټاکئ د اهدافو د ټاکلو لپاره تاسو ځینې ټکي په پام کې ونیسئ. اول دا چې باید تاسو اهداف مشخص وي. تاسو مخې باید مشخص او واضح وي. مثلا تاسو د دې پر ځای چې وایاس زما د ژوند هدف دا دی چې زه ښه ژوند وکم د دې پر ځای تاسو خپل اهداف یا د خپل مخه واضح کړئ چې د کم کار په کولو سره د کم هدف ته پر رسیدو سره تکولې سي ښه ژوند ولري. مثلا د دې پر ځای چې توای چې یعنی د ښه ژوند کولو پر ځای تکولې سي چې دا وکاروي چې پر اتلونکو شپږو میاشتو کې د یو شی وظیفه ترلاسه کول زما هدف دی. چې کله ته په شپږو میاشتو کې خپل دغه هدف ته ورسېدلې خپل دنده ترلاسه کړه دلته دی چې به ته ښه ژوند کولای سي. یعنی ستاسو هدف باید مشخص وي ځکه کله چې تاسو وایئ چې زما هدف ښه ژوند درلودل دي د کوم لحاظ ش ژوند درلودل د مالی لحاظ اقتصادي لحاظ ش ژوند درلودل یا د ټولنیز لحاظ ش ژوند درلودل دلته ستاسو هدف واضح نسو. نو ستاسو اهداف چې دي هغه په لومړی قدم کې باید واضح او مشخص وي. دوهم دا چې باید اندازې وړوي څورنه په څومره اندازه تر کوم وخت پورې. مثلا د دې پر ځای چې تاسو یو مثال دی یو څو غوړي چې پیسې ذخیره کړي هغه وایي چې زه غواړم پیسې ذخیره کړم د دې پر ځای تاسو دا واضح کړئ دا اندازه باید معلومه وي دا مشخص کړئ چې تاسو غواړئ څومره پیسې سپما کړئ څومره پیسې ذخیره کړئ تر کومه وخت پورې څونه پیسې ته باید ذخیره کړئ. کله چې تاسو هدف مشخص شي تاسو هلته هغه هدف ته رسیدو لپاره تاسو تلوسه زیاتی. نو په دوهم قدم کې تاسو اهداف باید اندازه وړئ ورپسې د لاسرسي وړ مخه، یعنی کله چې ستاسو اهداف مشخصه و د اندازې وړ و، تاسو باید داسې اهداف وټاکئ چې هغه د ترلاسه کولو وړ وي، داسې اهداف چې هغه ستاسو د وس ستاسو د توان مطابق وي، چې تاسو که څه هم د هر ډول اهداف وټاکل هڅې ته ضرورت لري، خو بیا هم تاسو باید داسې اهداف وټاکئ چې هغه ستاسو د وس او توان سره مطابق وي. وخت ورته وټاکئ، د خپل اهدافو دپاره تاسو وخت مشخص کړئ. مثلا په څومره وخت کې ته غواړئ دا هدف ته ورسیږئ. مثلا یو څوک وایي چې زه غواړم په درو میاشتو کې د انګلیسي ژبه زده کړم، یا مثلا په څلورو میاشتو کې غواړم د پروګرامینګ اساسات زده کړم. تاسو هغه وخت مشخص کړئ په څومره وخت کې غواړئ تاسو دغه هدف ته ورسیږئ. ورپسې هم کوشش وکړئ چې خپل اهداف یا موخې ولیکئ. کله چې تاسو خپل اهداف ولیکل، دا ستاسو د تعهد کچه لوړوي، یعنې ستاسو سره کومک کوي چې تاسو نور هم دغه خپل اهداف ته ستاسو اهداف باید ستاسو سره کومک کوي چې ستاسو تمرکز ستاسو پر اهداف باندې زیات شي، او تاسو ته دا یادونه کوي چې تاسو پر کوم شیانو باندې ډیر تمرکز وکړئ. نو کوشش وکړئ چې خپل اهداف ولیکئ، او تر څنګ په منظم ډول سره تاسو خپل پرمختګ تعقیب کړئ، د هغه څارنه وکړئ. په څومره اندازه تاسو پرمختګ کړی دی، د خپل اهدافو د ترلاسه کولو لپاره تاسو کوم کارونه کړی دي، او څومره په هغه کارونه کې بریالي شوي یاست. په منظم ډول سره دغه کار څارنه وکړئ، څومره تاسو پرمختګ کړی دي، څومره بریالي شوي یاست، او تاسو څومره نږدې شوي یاست. که چیرې بیا ضرورت دلته کولای شئ تاسو خپل ځینې لارې چارې چې تاسو خپل اهداف ته د رسیدو لپاره کارولې، هغه هم کولای شئ چې بدلې کړئ. او ځینې وختونه بیا کېدای شي چې شرایط بدل شي، یعنی په ځینې وختونو کې شرایط بدلیږي، نو په دې وخت کې ځینې اهداف هم ضرورت پیدا کیږي چې هغه تعدیل شي، او د اړتیا په وخت کې تاسو هم کوشش وکړئ چې انعطاف منونکي اوسئ. یعنی دا ځینې شان تاسو باید په نظر کې ونیسئ. دا اهداف چې کله تاسو وټاکل، دغه اهداف ته د رسیدو لپاره اوه مرحلې شته چې په دغه اوه مرحلو کې تاسو کولی شئ چې خپل اهداف ته ورسیږئ. لومړۍ مرحله دا ده چې تاسو په څرګند ډول سره دا روښانه کړئ چې د ژوند په هره برخه کې تاسو کم شیان غواړئ، یعنی تاسو دا مشخصه کړئ چې تاسو څه شی غواړئ، څه ډول هغه ترلاسه کړئ. په دوهمه مرحله کې تاسو په تفصیلي او په روښانه توګه سره هغه ولیکئ. تل کوشش وکړئ چې د کاغذ پر مخ باندې خپل اهداف ولیکئ، ځکه د کاغذ پر مخ باندې که چیرې اهداف نه وي، نو دغه اهداف یوازې د انرژي څخه پرته یوه هیله ده. یعنی ځینې هیلې دي چې هغه لپاره تاسو هیڅ انرژي نه لري، مګر که چیرې پر کاغذ باندې ولیکل شي، دا ستاسو سره ډېر کومک کوي. د خپل اهدافو په دریمه مرحله کې، د خپل اهدافو لپاره تاسو د خپل اهدافو لپاره تاسو ورستنی تاریخ ولیکئ، یعنی ټا و ټاکئ. مثلا د په څومره وخت کې تاسو کوم اهداف ته ورسیږئ، یا خپل اهداف کچیدي د اهداف مو ډیر لوی هدف به تاسو هغه په کوچنی برخو باندې وویشي، دغه د لپاره مهالویش جوړ کړئ، کوم هدف ته تاسو په داول ورسیږئ، کوم رسته. په دې ډول سره تاسو د خپلو اهدافو لپاره مهالویش جوړ کړئ، او تر څنګ یې نوملړ چمتو کړئ. په څلورمه مرحله کې، په دغه اهدافو ته د رسیدو لپاره تر ټولو مهم هم دغه دی چې تاسو نوملړ یا یو لیست جوړ کړئ چې کوم اقدامات باید تاسو ترسره کړئ، او کوم کارونه باید تاسو وکړئ د خپلو اهدافو د رسیدو لپاره. په پنځمه مرحله کې بیا تاسو دا لیست منظم کړئ. مثلا د کړنو یا دغه لارو چارو نوملړ په یو پلان باندې تاسو واړوئ. په دې صورت سره تاسو هغه کارونه ته اولیت ورکړئ، یا هغه چې هغه ډیر مهم دي او د زیات ارزښت لري، تاسو هغه د لیست سر ته راولي چې دا کار باید اول وسی، ځکه دا کار په تر سره کولو سره تاسو خپل هدف ته نږدې کیږئ. داسې هغه تنظیم کړئ، هغه اداره کړئ. تر څنګه په شپږمه مرحله کې به تاسو د پلان سره سم تاسو اقدام وکړئ، خپل کارونه شروع کړئ، او کچیره که څه هم دغه د کار شروع په اول سر کې ډیره سخت وي، خو تاسو کوشش وکړئ چې په آرامۍ سره اقدام وکړئ، او خپل د پلان یا د لیست سره مطابق خپل کارونه شروع کړئ. او کوشش وکړئ په اومه مرحله کې، اومه مرحله دا ده چې تاسو هر ورځ هغه لیست کې چې تاسو کوم کارونه رسول دي، هر ورځ دغه هدف ته رسیدو لپاره تاسو یو کار وکړئ. تاسو پریکړه وکړئ، تصمیم ونیسئ چې د کال هر ورځ داسې تیره کړئ لکه تاسو چې د خپل اهدافو یا د خپل موخو ته رسیدو په مسیر کې تاسو نور هم مخته ځئ. په دې ډول سره دغه اومه مرحله سره به تاسو وکولای شئ چې خپل اهداف ته ورسیږئ. عملی تمرین مدادی چې تاسو پر یو کاغذ باندې د خپل یو کال د یو کال د پاره تاسو د خپل نظر ور لس مخې وټاکئ. په یو کاغذ باندې د یو کال د پاره لس اهداف ولیکئ. د جملې چې تاسو لیکئ د داسې وکاروئ لکه تاسو چې په حال زمانه کې دا لیکئ. داسې فکر وکړئ چې دا تیر سوی دی، مثلا د تیر کال د پاره تاسو اهداف لیکلی وو، سش کال ته دغه اهداف تاسو وایست. تاسو ځینې جملې ولیکئ، ورپسې تاسو د دغه لس مخو نوملړ ته وګورئ، د لست وګورئ، او د ځان سره دا ووایست چې که چیرې دغه اهداف په رښتیا سره عملي سوي وای او په رښتیا سره تاسو ورته رسېدلی وای، ستاسو په ژوند باندې به کوم اغېزه درلودلی. هر هغه هدف چې هغه تاسو پوه سوي وای، پوه سوي یاست چې ستاسو په ژوند باندې اغېزه کړې ده، تاسو هغه حلقه کوئ. په دا بل مخ کې په کاغذ کې دغه اووه مرحلې چې سوي دي چې موږ دلته ورڅخه یادونه وکړه، تاسو د دغه اهدافو د رسېدو لپاره هغه پلان جوړ کړئ او هغه اووه مرحلې تاسو وکاروئ. نو دغه فعالیت حتماً سرته ورسوئ. دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس سره نو زده کوونکو تر راتلونکي درس مو په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چلی.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
دلې مهربانه را پسپېڅلې نامه سلام نن کې هلي مې ومنې د نن زده کوونکو هله د چیرو خو جوړ بیاست او وخت مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته شرح خلاص دویم د نن ورځې لوسته په دې هله چې د لوستو اخرنی شی بر سره ملتیا وکي او کولای سي د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو د راتلونکي لیدلوري په حق لدی. په دې لوست کې به موږ تاسو په دې باندې وپوهیږو چې راتلونکي لیدلوري څه ته ویل کیږي، په څه معنا، او څنګه کولای سي زموږ تاسو ژوند، زموږ ذهني روغتیا، زموږ صحت تر خپل اغیز لاندې راولي، که څنګه کولای سي پر دې باندې اغیز وکړي. نو راځو لومړی راتلونکي لیدلوري پیژنو چې راتلونکي لیدلوري څه معنا لري او څه ته ویل کیږي. همدغه راتلونکي لیدلوري دایو ورتیا د انسان په وجود کې یو داسې ورتیا چې هغه یو کس د خپل راتلونکي حالات په حق له د خپل راتلونکو پیښو په حق له یا هم د راتلونکي پایلو یا نتایج په حق له دوی فکر کوي او یا هم تصور کوي. یعنی یو هغه ورتیا ده، یو ډول ورتیا ده چې هغه په انسان کې موجود ده، او هغه انسان د همدغه ورتیا په واسطه په دې باندې توانیږي یا دا توان لري یا دا ورتیا لري چې دی کولای سي د خپل راتلونکي پیښو په حق له پیشبيني وکړي. کچیر زدا کار سرته ورسوم راتلونکي به څه ډول وي، یا کچیر دغه کار ز پیل کم یا شروع کم، یا خپل مثلا دغه هدف ته کار کول ز شروع کم، د جریان به څه ډول وي، یعنی څنګه به مخته ولاړ سي، د کوم پیښو، د کوم ستونزو، د کوم پایلو او نتایجو سره به مخه مخسم. همدغه فکر، همدغه اټکل کول، همدغه تصور کول د راتلونکي په حق له دې ته راتلونکي لیدلوري ویل کیږي. چې پروان په هنه کې یا زموږ په روان شناسي کې دا یو ډیر مهم مهارت په توګه دا پیژنل کیږي چې کچیر یو انسان د غوړتیا ولري، دا یو ډیر مهم مهارت دی چې د په وجود کې سته. ځکه د همدغه بیا د ورځنی پریکړو یا هم هغه اوشمهاله پلان چې موږ نیسو، د همدغه اوشمهاله پلان یا د اوشمهاله هدف په جوړونه کې هم ډیر مهم رول لري. کم کارونه موږ مخته بیایو، څنګه تصمیمونه په ژوند کې نیسو، یا څه ډول اهداف موږ ټاکلي دي، څه ډول پلان موږ هغه ته جوړ کړی دي، د همدغه تصمیم، د همدغه پلان په جوړونه کې د دغه راتلونکي لیدلوري ورتیا درلودل زموږ لپاره ډیر مهم دي او ډیر مهم رول لوبوي. کله چې یو تصمیم نیسو یا کله چې یو هدف ټاکو، دغه ورتیا باید په موږ کې چې موږ خپل راتلونکي لیدلوري وګورو، راتلونکي تصور کو، وی ګورو چې کچیر د هدف وټاکو کومې پایلې به ولري، راتلونکي به مسړول وي، او همدغه هدف ته د کار کولو په جریان کې د کوم حالات سره مخامخ کیږم. دغه تخمین کول، دغه اټکل کول د راتلونکي لیدلوري. او همدغه راتلونکي لیدلوري به کولای شي چې پر انسان باندې هم مثبت غیزه ولري او هم کولای شي چې منفي غیزه ولري. یعنی پر هر انسان باندې خپل مثبت او منفي غیزه لري. هغه کسان چې هغه د خپل راتلونکي لپاره د پلان جوړولو یا هم د راتلونکي په حق له وړاندوینې کولو ورته لري، دوی معمولا کولای شي خپل ژوند کنټرول کړي. یا مثلا هغه تصمیمونه یا هغه پریکړه چې دوی نیسي، دوی کولای شي چې هغه شته تصمیمونه سي شپ پریکړه وکړي، ځکه دوی هم پلان جوړولای شي او هم وړاندوینه کولای شي چې د دې پلان سره سم یا د دې هدف سره سم به مې راتلونکي څه ډول وي. نو که چیرې دغه ورتیا په یو انسان کې موجود وي، نو دغه ورتیا کولای شي پر د باندې مثبت اغیزه ولري، چې دوی بیا کولای شي د خپل ژوند په کنټرول کې برخه ولري او کولای شي خپل ژوند ښه کنټرول کړي. مګر هغه کسان چې هغوی بیا منفي لیدلوري لري، هغه بیا کولای شي چې په هغه انسان کې خفګان اندېښنه رامنځته کړي، ځکه دوی منفي لیدلوري لري، منفي تصور لري، منفي وړاندوینې کوي د خپل راتلونکي په هکله یا د خپل پلان یا هدف په هکله. نو په دغه وخت کې کله چې موږ او تاسې منفي تصور ولرو د یو څه په هکله یا منفي فکر ولرو چې کېدای شي پایله منفي اوسي یا کېدای شي مثلا زما د هدف شه هدف ونوسي یا تصمیم شه تصمیم ونوسي، که څه هم هغه یو شه او مناسب پریکړه یا هم مناسب هدف اوسي، خو بیا هم زموږ دغه منفي لیدلوري کوم څه چې موږ او تاسو د خپل راتلونکي په حق لوینو، که چیرې دا منفي اوسي، د به په موږ او تاسو کې خفګان او اندېښنه حتما رامنځته کوي. په ځنګړي توګه کله چې یو څوک بیا هغه د خپل راتلونکو ناخوشي په حق دې بیره لري، چې مثلا د دې څخه خبري چې پراتلونکي د سره یو منفي حالت د یو سره مخامخ نسی یا کوم منفي حالت رامنځته نسی، دغه شان څه خبره درلودل منفي لټلوري بیا کولای شي چې پر انسان باندې منفي اغیز ولري. لومړی د تو پریکړه کولو ته چې د راتلونکي په حق له فکر کول یا هم د راتلونکي لټلوري، دا بیا په مستقیم ډول سره زموږ د تصمیم نیونې سره تړاو لري. په مستقیم ډول سره زموږ او ستاسو د تصمیم یا پریکړه کولو سره دا اړیکه لري او زموږ د پریکړه کولو پر پروسه باندې دا اغیزه پرېږدي. مثلا هغه کسان چې هغوی د خپل انتخابونو د پایلو په حق له دوی شه درک لري یا دوی په هیڅ چیز باندې کوم څه په خپل ژوند کې وټاکم، کوم پلان باید جوړ کړم یا څه ډول هدف ولرم، کچیر د دغه انتخاب د هدف یا هم د پلان څخه دوی شه درک ولري او په دې باندې په هیڅ چیز پراتلونکي کې به دغه پلان د هدف د سره څه ډول مرسته وکي یا د یو څه ډول حالات کې د پرځای کوي، دا بیا دا انسان کولای شي چې یو څه تصمیم ونیسي. یعنی د تصمیم نیولو په پروسه کې مستقیم اغیزه لري. موږ د خپل راتلونکو په حق له سره ول فکر کوو، هم هغه رقم تصمیم بنیسو. کچيري مو منفي فکر وکي، ملم در خبره ده چې د هغه تصمیم څخه موږ او تاسو لا سخلو. مګر کچيري زموږ او تاسو درک شوی د راتلونکو څخه موږ په دې باندې پوهیږو چې زما د پریکړه زما د پلان شدي، نو ملم در خبره ده چې موږ او تاسو به شو پریکړه کوو یا شو تصمیم بنیسو. چې دغه موضوع بیا په مختلفو حالاتو کې د ژوند یا د ژوند په مختلفو برخو کې کېدای شي موږ او تاسو سره مخامخ شو، کېدای شي هغه د تجارت په برخه کې تصمیم نیونه اوسي یا هم مثلا کېدای شي چې یو تجار یا یو سوداګر د خپل سوداګری درتلونکو په حق لدی فکر کوي، هغه تصور کوي، د هغه سره سم دی تصمیم نیسي چې مثلا د خپل سوداګری سره ولمخته یوسي، یا هم د ژوند په نورو برخو کې دغه سره موږ مخامخ کیږو او په ژوند کې مو رمسته کېدونکي. د دې ترڅنګ راتلونکي په حق له فکر کول یا راتلونکي لیدلوري د ژوند د هدف سره تړاو لري. روشانه او مشخص اهداف بیا د مثبت راتلونکي یو نشه ده. که چیرې موږ تاسو مشخص اهداف ولرو، روشانه اهداف ولرو، راتلونکي به مهم مثبت وسی. دغه اهداف بیا نه یوازې دا چې زموږ تاسو د پاره د ژوند لار راشي، د دې ترڅنګ د ژوند د پاره زموږ تاسو انګیزه یا زموږ رضایت د ژوند څخه نور هم راپورته کوي او نور هم د رضایت احساس موږ تاسو کوو. او د اهداف ټاکل، د هغو ترلاسه کول یا د هغه د پاره پلان جوړول، دا بیا د رواني روغتیا د زیاتولو لپاره، د ذهني ارامتیا د شکولو لپاره ډیر ګټور دي. لیدلوري او کلتور په کوم ټولنه کې موږ تاسو اوسېږو، د هغه ځای رسم او رواج سره ول دي، هغه په مستقیم ډول سره موږ تاسو په لیدلوري باندې اړه لري یا تړاو لري. مثلا په څه ډول حالاتو کې موږ تاسو اوسېږو، په څه ډول ټولنه کې اوسېږو، څه ډول کلتور یا څه ډول رسم رواجونه لرو، په هغه شکل سره به موږ او تاسو خپل راتلونکي یا خپل لیدلوري وینو. مثلا د خلکو راتلونکي ته لیدلوري طریقه چې دغه د هرې ټولنې په کلتورونو پورې اړه لري. ځینې کلتورونه چې دي هغه بیا د همدغه لیدلوري یا د راتلونکي لیدلوري پر اهمیت باندې ډېر ټینګار کوي. ځوانان ته دا ورزده کوي چې تاسو باید د خپل راتلونکي لپاره پلان جوړ کړئ، هغه وسنجوي، او دغه کلتوري توپیرونه بیا په انسانانو کې د ژوند په طریقه باندې، د ژوند په طرز باندې، د هغو په کړنه او د هغو په رفتار باندې هم ډېر اغېز لري. په زیاتره کلتورونو کې، په زیاتره ټولنه کې دا ډېر ضروری او حتمی دی چې ځوانان د خپل راتلونکي په حق له فکر وکړي، دا غو لپاره دی یو پلان جوړ کړي، او دا غو پلان سره سم د هغه پریکړې سره سم یا د هغه هدف سره سم دی اقدام وکړي او خپل هدف وټاکي. راځو دې ته چې د راتلونکي لیدلوري د شوالې د لپاره موږ څه کولای شو، څنګه کولای شو چې خپل راتلونکي شو وینو، یا په ځان کې دا ورتیا یا احساس شکو چې موږ ستاسو راتلونکي لیدلوري مثبت ووسی. اول دا چې تاسو کوشش وکړئ په خپل ژوند کې یا په خپل ورځني ژوند کې د مراقبه یا هم میډیټیشن فعالیتونه ډیر سره ورسوي، تر څو ستاسو ذهن آرام ووسی. یا ځینې ذهني تمرینونه تاسو سره ورسوي، تر څنګه کولای شي چې مثلا هغه چې تاسو ته امتیا درکوي، کچېره هغه د جوړي ساختلوسي، کچېره هغه د زین نور فعالیتونو سره ترسمولوسي، تاسو هغه فعالیتونو سره ترسوي چې تاسو ته امتیا درکوي. نو کله چې مو ذهن آرام وي، به تاسو ستاسو ذهن ته مثبت افکار راځي. تاسو کوشش وکړئ چې مثبت فکر وکړئ، او داغه څخه ورسته کله چې د انسان ذهن آرام سو او فکر مثبت سو، د هغه لیدلوري به راتلونکي ته حتمان مثبت ووسي. چې دغه وسایل بیا د خلکو سره مرسته کولای شي چې د هغوی د منفي نظرونه د خپل راتلونکي په حق لشي دوی لري هغه رقم سي، او دوی په دې باندې وتواني شي چې د خپل راتلونکي په حق له دوی ش تصمیمونه سي یا ش پلان جوړ کړي. او همدغه راتلونکي لیدلوري یو ډیر مهم مهارت دی چې کولای شي په خلکو باندې، د خلکو په ژوند باندې، د خلکو پر ذهن باندې ډیر ژور اغیز ولري. او د همدغه مفهوم د شدرک لپاره د مناسب تخنیکونو تاسو کارولای شي، چې د همدغه مناسب تخنیکونو په کارولو سره بیا تاسو کولای شي چې شته تصمیمونه سي، شپ پریکړه وکړي، او خپل د ژوند کیفیت ښه کړي. یعنی کچیر تاسو خپل راتلونکي په حق له شنه زر ولري، تاسو کولای شئ چې شته تصمیمونه سي، او ترڅنګ تاسو کولای شئ چې پلان جوړ کړئ او په سني سره خپل هدف ته ورسیږئ. کله چې تاسو د خپل راتلونکي لیدلوري مو مثبت توسي، کچېرې تصمیم مو شو سي، کچېرې تاسو هدف ته رسیدل په شتريقه ووسي، یا په یو شر کړنلارې باندې تاسو مختلف لارې تاسو سره مرسته کوي، تر څو تاسو زهني ارامتیا، زهني سکون نور هم ستاسي ستاسي پر ذهن باندې کوم فشار چې دی هغه راکمیږي، تر څنګه ستاسو سره مرسته کوي، تر څو تاسو یو ډول ذهني آرامتیا ته ورسیږئ. په پایل کې ستاسو د لپاره فعالیت لرو. په دې فعالیت کې تاسو یو کاغذ راوخلی، د همدغه اندنګری یا د راتلونکي لیدلوري د شدرک لپاره تاسو کولای شئ چې دوا کلمونه جوړ کړئ. یو دوه کلمه جوړ کی، په اول کلم کې تاسو یو لندمحاله هدف ولیکي. مثلا تاسو لندمحاله هدف چې هغه د لږ وخت لپاره، مثلا کچيري تاسو د مکتب زده کوونکی یاست، تاسو کولای شئ چې په دغه لومړی کلم کې د ځای پر ځای کې چې تاسو لندمحاله هدف د دې چې په امتحان کې شنه مری واخلي. په دوهم کلم کې به تاسو یو اوږدمحاله، یعنی ترڅنګ تاسو کولای شئ چې اوږدمحاله اهداف ولیکي، مثلا د خپل خوشی دنده ترلاسه کول، یا مثلا نور اوږدمحاله اهداف چې تاسو لري کولای شئ چې په دوهم کلم کې ځای پر ځای کړئ. بیا د هر هدف لپاره چې تاسو لیکلی دی، دغه لپاره درې لارې یادښت کړئ چې مثلا دغه هدف ته تاسو څنګه کولای شئ ورسیږئ، او د همدغه هدف یو مثبته او یو منفي پایله به تاسو ولیکئ. مثلا درې لارې د هر هدف لپاره چې تاسو لیکلی دی، درې لارې پیدا کړئ. په کوم درو لارو سره تاسو کولای شئ چې دغه هدف ته ورسیږئ؟ کله چې تاسو دغه هدف ته ورسیږئ، بیا یو مثبته پایله، یو منفي پایله به تاسو تاسو هم دغه مثبته پایله او منفي پایله ولیکئ، چې دا به تاسو سره مرسته کوي، تر څو تاسو په تاسو کې دا ورتیا پیدا شي چې تاسو وکولای شئ د خپل راتلونکي په حق له، د خپل آینده په حق له لیدلوري ولري، او مشه لیدلوري ولري، او وکولای شئ چې دغه راتلونکي لیدلوري مو شسی پیاوړی شي، تر څو تاسو په خپل ژوند کې شته تصمیم ونیسئ او شپلان جوړ کړئ. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ او تاسې د نن ورځې درس نن موږ او تاسې د راتلونکي لیدلوري په هکله وویل دا چې راتلونکي لیدلوري څه دی او زموږ او تاسې پر ذهن زموږ او تاسې پر ژوند باندې کومې اغیزې لري موږ او تاسې وپېژندل چې دا څه ډول وړتیا ده او ولې اړین دي زموږ په ژوند کې وموویل چې زموږ په تصمیم نیونه کې زموږ په پرېکړې باندې زموږ پر ذهن باندې ډېر مستقیم اغیزه لري او کولی شي چې تر خپل اغیزې لاندې راولي نو په دې هیله چې تاسو د پام وړ ګرځېدلی وي تاسې کوشش وکړئ چې فعالیت سرته ورسوئ او دغه فعالیت ستاسو سره مرسته کوي تر څو ستاسې دغه د راتلونکي آیندې نګري یا هم راتلونکي لیدلوري مشسی هغه مو پیاوړی دغه ورته مو پیاوړی سی او کولای شي چې ښه تصمیم ونیسي نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسو تر راتلونکي درس ته تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم ښه وخت ولري ښه چری
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ 00 3 2 1 3 1 1
کدی د سمې او کد غر خکلی دی ټول دنیا کې پختانه خکلی دی وطن تراش مسافر آشنا دلتا ہوا دلتا اوبخ کلی دی او یارا 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 یار اختیارا باندے سلام آئے دا پسرلی ستان پسخ کلی دی خیر دے دبل چان پختنا وکا زما بریتنا ستا بان کلی دی دوستر گو میر منے باڑ دیکھنے دخنا دوستر گو میر منے باڑ دیکھنے ارز دلارے بل کبینا وجل کبینا ارز دلارے بل کبینا وجل کبینا دخنا دوستر گو میر منے باڑ دیکھنے دخنا دوستر گو میر منے باڑ دیکھنے ارز دلارے بل کبینا وجل کبینا ارز دلارے بل کبینا وجل کبینا تو سنا دوستر گو میر منے پاڑ دیکھنے سنگین ناست نستنے والا سم پورے را پورے اسی ستا غشی غشی غنے غنے والا سم پورے را پورے اسی ہر یو گوگل دے وینی وینے یا گل ورینے ہر یو گوگل دے وینی وینے یا گل ورینے میند ٹول پچڑا دینا سل گئے وہینا میند ٹول پچڑا دینا سل گئے وہینا خونا دوستر گو میر منے بان دیکھنے د ژوند شر او شورا تنګ شم ستا بڼو د غنوش بولټو سچ د ځان سر د زړه په جنگ شم ستا بڼو د غنوش بولټو چې زما زړه ستا بڼ شي دواړه جوړ شي خواگ سکندل کوینا پتلاشی.